سړی مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین دوه بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبری خپرونه کې هرکلی ویم. په لومبۍ برخه کې تاسو ته د سیمې نه په مهمو سیاسي او ولسي موضوعاتو باندې راپورونه وړاندې کړو. په دویمه نیمایي کې به زموږ ونیزه خپرونه تاندې هیلې اورې. لومبۍ خبرونه اورو او خبرونه راته فرخنده اسد باندې.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د توشخانه په مقدمه کې سبا عدالت ته حاضریږي. په ژوب کې د وو کسانو د وژلو خلاف یو شمیر مظاهره چانو د کوټه او ډیر اسمیل خان ترمنځ لوی لاره تړلې ده. او د اوکراین په اړه د پلټنو نړیوال کمیشن ویلي چې روس په هغه هیواد کې جنگي جرمونه ترسره کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا داوه کړې ده چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل یې ژوند ته ګواښته. نوموړي پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د خپلې دعوې ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د کورنیو چارو وزارت یې هم ژوند ته د خطر په اړه خبرداري ورکړې دي. عمران خان پوښتنه وکړه چې عدالت چې د توشخانه په قضیه کې د مارچ پر 13مه اسلام آباد ته ورغوښته وو، نو د مارچ په 14مه پولیس گرفتاری ته ولی ورغلل. عمران خان البته ول چې د مارچ پر 13مه عدالت ته ورزی دا په داسې حال کې چې پرون د اسلام آباد عدالت نو موړی د ناقابل ضمانت گرفتاری امر زندولو درخواست رد کړ. په ژوب کې یو شمیر مظاهره چانو د کوټې او ډیر اسمیل خان ترمنځ لوی لاره تړلې ده. په پرونی برید کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. د سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل چې مظاهره چانو له پرون ماښام راهیسې لاره تړلې د وو کسانو جسدونه په سړک کې خېدي. د پرلت له کبله دواړو خواو ته ګڼ ګاډي درېدلې دي. دا تر هغې وروسته دا چې تېره ورځ وسلوالو د ژوب په مرغه قبضه سیمه کې یو کس احمد قبضه د هغه دوه ورونه دوه زامن او دوه ساتونکو وشتل. بلخوا د سیمې خلکو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د مظاهره چانو غوښتنې دی ومني او لاره د خلاص کړي. په دغه اړه د بلوچستان د استادانو د اتحادیې پخوانی مشر شادي خان جوګیزی مشال ریډیو ته وایي
پسان دلاشه ترکان دلاشه بازار بدتاس نه اورلمه کراستا نه سردار استا نه پاشاش پاتی رونه دکی پیسہ پاتی دا اورلمه ورونه کړه وای پیسې ورونه یو پیسه د وسه وسه وسته پاجو هاي خورګسته کسو کړه.
بلخوا د جوب تحصیلدار سهیل احمد مشال ریډیو ته ویلي چې د دغه برید پلټنې پیل کړې دي او زیاته کړې ده چې قبضي لزایي سردارانو سره بدی لرله، خو البته د دغه حملې ذمہواري لا هم چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د هیواد د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره د یووالي وښایي. نوموړي پرون د پاکستان د سینټ 50مې کلیزې په مناسبت غونډې ته په خپل بینا کې وویل ګوندونه او ډلې د ګډ کار له لارې هیواد له اوسنیو مشکلاتو ایستلی شي. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر له مخې شهباز شریف البته ټینګار وکړ چې وفاقي ائتلافي حکومت د ولس د ساتنې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دی. اعظم دا سرګندونې پر داسې مهال کړي چې د مارچ پر 14مه په لاهور کې د تحریک انصاف ته مشر عمران خان د گرفتارۍ د عملیاتو پر مهال د نوموړي د پلویانو او د پولیسو ترمنځ تا خوډه په پیښو کې لسګونه کسان ژوبل شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین په اړه د پلټنو نړیوال کمیشن ویلي دي چې روس څه د پاسه یو کال مخکې پر اوکراین د یرغل پیل راهیسې په پراخه کچه د نړیوالو بشري حقونو او بشریت اصولو او دودونو داسې سرغړونې کړي دي چې ځینې یې ان جنګي جرمونه بلل کېدای شي. کمیشن پرون په خپور کړي رپورټ کې ویلي دي چې په سرغړونو کې د بې وسلي ولسي وګړو کستي وجنې زورونې ناکارونه زندانی کول جنسی تیری او نور ډول جنسی تشدد او په زور د مسکو تر لاندې د مسکو تر واک لاندې لسی مسخه روستا د اوکراین او ماشومانو لیگل شامل دي. کمیشن دا هم ویل دي چې د اوکراین د انرژي پر بیخبنا د روس پراخ بریدونه خای د بشریت ضد جرمونه وبلل شي. او بل خبر دا چې د پاکستان سوپر لیگ په نوم د شلوریز کرکټ ته اتم پړاو سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او لاهور کلندر سیو بل ته مخامخېږي. د لاهور په قذافی سټیډیم کې د لوبه نن د پېښور په وخت ماسخوتن پر وو بچي پیلېږي. د نننۍ سیالۍ ګټونکو لوبډله به سبا له ملتان سلطان سره فائنل لوبه کوي او بایلون کډله به د پی ایس ایل د روان پړاو د دریم مقام خپل کړي. تاکل شی واشه د پی ایس ایل فائنل لوبه د مارچ په 19 موشي. خو د پاکستان کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویل چې په لاهور کې د خراب موسم له وجې پایلوبه یو ورځ مخکې کوي. دا خبرونه
خبرونه مورد جعفر خان د صد ته وړاندې کول. او اوس راځو زموږ لومبه موضوع ته. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا ویلي چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل ژوند ته ورپه خطر دی. نوموړي پرون خپل پلویانو ته په وینا کې د دې دعوی ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې د حکومت ضد لاریون پر مهال د حمله یادونه کړې وه. نوموړي په غبرید کې جوبل شوی و. خان وایي د کورونو چارو وزارت هم ورته د ګواښ خبرداري ورکړې دی. پخوانی وزیر اعظم دا سرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې پرون د اسلام آباد یو ځلی عدالت د توشخانې په قضیه کې د گرفتارې ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړې دي. تفصیل د گوهر مسعود په راپور کې.
د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 14 زمان پر لاهور کې خپلو پلویانو ته وینا کې وویل چې هغه اسلام آباد اف 8 کچاری کې عدالت ته ځکه نه حاضرېږي چې هلته د ده ځان ته خطره ده. عمران خان زیاته کړه، زما جرم دا و چې ضمانت مې د 13 مارچ پورې و، خو پولیس دا مارچ په 14 زما د نیولو لپاره راورسېدل. ما ته معلومه وه چې زه به 13 مارچ ته عدالت ته ځان رسوم. چې کله لاهور عدالت د پولیس نه وپوښتل چې عمران خان تاسو 13 مارچ ته د عدالت مخکې کوئ، نو په 14 مارچ ولې ورته راغلي یې او د درې ورځې تاسو په عمران خان څه کوئ؟ ما ته پته ده چې دوی زما سره هم داسې کار او تشدد کول غواړي لکه څنګه چې د اعظم سواتی او د نورو پی ټی آی مشرانو سره په جیلونو کې وکړل. د اسلام آباد یو ځلی عدالت د توشخانی په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړی دی. د عدالت قاضی ظفر اقبال د مارچ په 14 اوریدنې پر مهال د عمران خان له وکیل وپوښتل چې هغه عدالت ته ولې نه حاضرېږي. قاضی وویل که عمران خان تسلیم شي او عدالت ته ورشي، نو دی به د پولیسو مشر ته د هغه د نه گرفتارولو امر وکړي. عمران خان تیره ورځ یاد عدالت ته درخواست کړی و چې 13 مارچ باندې د دوی عدالت ته پیخي وځنډوله شي، خو د عدالت قاضي ظفر اقبال د مارچ په 14 پریکړه واوروله او وی ویل چې د یوې حلفنامې پر اساس د گرفتارۍ امر نشي ځنډول کېدی. خبریال حسن خان په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې عمران خان د ځان د یرې له وجې خپل پلویان او د ګوند مشران زمان پارک لاهور ته للی او د پولیسو سره یې په شخړو اخته کړی دی. غنی دین مخکې نورو سیاسي مشرانو هم د عدالت حکم منلی دی.
تاسو د پته د چګوله پرزیدنت زرداری چې کله اریسټ کو کور کې ډرینګ روم کې ناسو پولیس وره لیر په خنداو سر روان شو. تاسو د پته د نواز شریف او دغه لور چې کم دی کو اریسټ ورک د دین مخکې ولی خان دی بزین جوزف دی. تاسو ګوره چې څومره سیاستدانان نو هغه دومره چا هیومن شیلډ نه دی جوړ کړي. نه خپل ورکرز ته ویل چې تاسو راشه او زما د کور نه ګر چا بیر شو ما به نه پرې
لاهور های کورٹ یو ځل بیا د اسلام آباد او پنجاب پولیس رینجر ته امر کړی دی چې د مارچ تر 14 پورې دی په لاهور کې عمران خان د نیولو عملیات ودروي. یاد دوي چې د مارچ په 14 د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په کیس کې د عمران خان د ناقابل ضمانت نیولو وارنټ جاری کړی وو. پولیسو ته یې ویلي وو چې تر 14 مارچ پورې د عمران خان عدالت ته پیښ کړدل شي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د اسلام آباد ضلعي عدالت پرون د توشخانې په قضیه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. هغه عدالت د مارچ په 13 ویلی وو چې خان اوریدو ته ناظریږي، نو ځکه د نقابل ضمانت گرفتاری امر برقرار ساتل دی. عمران خان البته دا ځل ویلي دي چې د مارچ 13 اوریدنې ته به حاضر شي. هم پرون لاهور های کورټ پولیسو ته وویل چې په زمان پارک کې دی، عمران خان له کوره نه نیسي. عمران خان پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي پر ضد مقدمه سیاسي دي. په دغه موضوع باندې زموږ همکار هارون باچا په مردان کې د قانوني چارو د پو اکبر هوتی سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلي چې د عمران خان له لوري د عدالت د امر نه منلو اغېز څه کېدی شي. نوموړی وایي
په فوجداری نوعیت کې عدالت نه ملزم تا او نه چې ورته مونږ کمپلین انکوایو استغاثه وکړه تا اس قسمه سہولت نه ورکړي چې اغې د عدالت نه استثنا شي او عدالت ته ریغي پیښ کیږي نه. په ځینې کیسونو کې اگزمشن کې دي شي، خو څنګه د عمران خان چې د سومره اف آی آر دي یا کیسونه دي یا مقدمه دي، نو دا ټول اغې مقدمو سره تعلق ساتي چې هغه کې داغه په ذاتی توګه داغه پیښ کېدل انتهایی ضروری دي. د عدالت طرف نه چې کله وارنټ جاری شي نو اغه ورنټ منسوخه د پربې یو ملزم په خپل عدالت تزي او اب ترخاص دي کی او اغه ورنټ بچرینو او منسوخوي. نو په دې وجبان خلکو په عدالتونو باندې ام سوال غوتو چتي چې دا د روټین نه هټ کر د مقدمه چدي د رکیږي ټریټ کیږي.
مننه اوتی صاحب، تاسو دا د عدالتونو د رویې خبره کول کوزنه کوم ګورو او اورو په دا په ټلویزیون چې مباحثه روانه دي د خبرو اترو د شننو پروګرامونو یې کی هم زنه شنون کی دا خبره کوي زنه دا مخالف سیاسي ګوندونو غړي یا مشران چې دی غوي هم دا وایي چې را عدالتونو عمران خان په لو داسې نرمه رویه خپل کړی دانو دا تاثیر دی وکیل په هسته تر کومه مطلب صحیح بوله.
دا ډیره تعجب خبره ده. دا پاکستان په تاریخ کې خود عدلیه د طرف نه داسې قسمه د فیوریتزم یو تاثیر را روان دی. د عمران خان په اوله باندې دغه تاثیر چې دی اغه نورم تقویت همومي چې عدالتونه د بدقسمتۍ نه یو خاص نرم رویه ساتي. کنه کله چې یو ورنټ ایشو شي نو دغه ورنټ د دین نان اویلیبل ورنټ وي چې دا ناقابل ضمانت ورنټ دی. عمران خان که دلته لیډر دی خو دلته ملزم دی. داغه باوجود عمران خان چې دی نو هغه د عدالت احکامات چې دی نو هغه ریسپیکټ کوي نه، بلکې د وکیل په ذریعہ باندې د ورنګ د منسوخولو کوشش کوي. نو دا هغه سيزونه دي چې دا د عام اولستا په ذهن کې دا یو خبر اچي چې د عدالتونو رویه د یو کس ته پر یو شانت ده او د بل کس ته پر بل شانت ده. اغه خبر له تکیت ورکی چې دلته کم عدلیه را پاغه باندې کم سوال لی یا په انټرنیشنل کیټګوري کې داغي نمبر یو سلسل اور دیش راځي، نو دا دغه خبره ثبوت ته ودار ده خبره پخلی ورکی چې د عدالتونو رویه د یو د چار پر سنگ دی د بل چار پر سنگ دی. دلته سابقه وزیر اعظم دی چې اغه بنفس نه پیس عدالت ته پیش کیږي، نو بیا دا زمون موجوده سابقه وزیر اعظم چره نو دی ولی عدالت اوایټ کوي. پکار دا دا کدی قوم له میسج ورکی دا انصاف او د برابرۍ په بنیاد میسج ورکی. پکار دا چې دی پخپل د عدالت احترام کې پخپل ټولو کې سونو کې چې دی نو دی په ویټنس باکس کې ودرېږي، په عدالت پر ډیس باندې ودرېږي.
ها ودي سپ تاسو پخپل هم زیاره دا د وکیل په توګه موږ خپل نظر وړاندې کړل. تاسو په دغلته په باردوم کې هم نور وکیلانو سره بکی نه باسونو بکوي، نو ستاسو په نظر ستاسو د ملګرو وکیلانو په نظر د دې مسلې یو 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 عمده حل څه کې دي چې دا خبره څنګه یو یو حتمی نتیجې ته رسیدې شي؟
ګور د دې خبرې حتمی نتیجې ته په دې بنیاد باندې رسیدې شي چې د دې وطن کوم عدلیه ده اغه پکاردار چې دا مونږ ټول کو اغه سیاستدان دی کا جرنل دی کا اغه جج دی کا اغه عام وګړي دی دی بده جوډیشری چې کوم احکامات دي اغه به دي باقاعده پزان باندې منی. د دې مسلې یوازینی حل دادی چې عمران خان خوب ځوان مردی سره د خپل ټول کې سنو په د باندې چې کوم الزامات دي پکار دې خو په صحیح طریقے سره په پرسنل کیپیسټی کې پیشي او دې د ډیفنس ته چیرې نو اوتريږي. دې سربا سیاسي استحکام هم راشي او دې سربا چې زمون په عدالتونو باندې کوم سوال پورته کیږي چیرې د عدالتونو یو خاص او نرمي له سره نو دغه سوالونو بچینو نو دغه تمام جوابونه ملوشي.
په مردان کې د قانوني چارو په اکبر هوتی او چې زمونږ د همکار هارون باچا سره خبرې کولې.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
په کورم کې پرون د پولیسو سلورو نو تانو پرانستنه وشوه. په دغه کې درې تانې د ضلع په تحصیل کې پرانستل شوي چرته کې تر دې مخکې د پولیسو موجودیت عملا نه و. چارواکي وایي دوه نورې تانې پرانستلو دوی پلان لري. بلخوا ځایي اوسیدونکو د نوو پولیس سټیشنو په جوړېدو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او وایي چې باید په سیمه کې د مستقل امن او قراري ساتلو لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. طارق ورغزی نور تفصیل راکړي.
په منځنی کورما کې په جدید سہولتونو درست شوي په لومبني ځل د پولیسو تانې پرانستل شوي چې د چارواکو او مقامی خلکو په خبره له هغه سره د جرایمو خاتمه او مستقل امن حاصلېدل ممکن شوي. که څه هم په ساده خار کې موجود تانې د منځنی کورمې امنیتی او نورې چارې پوره کولې خو په سرپاخ ډوګر او چینارک کې د تانو نوي ودانې تر جوړېدلو پس د پولیسو نظام هغلته عملن ورغځېدلې. د کوهاټ ډویژن د پولیسو مشر دارالی خټک د زیارت پورس په ساده خار کې د خپل تقریر پر مهال ویلي په سیواک او جبه کې هم په تاڼو کار روان دي چې داسې هغلته مزید تاڼې په خلاصولو دوی خپل هدف ته ورنږدې شي. بي
کوم څه مشر دی چې دومره لره نه سي یو تاڼه نشتا مو چې په هغه مشه بیکورد خو بالکل نه سنټرل پورن تاسو پسمنده نه بیا مو ته نقشا پاته یې خپل کمرې شي به مو سنټر پورم ټول په کته چې کیم طرف نه روډ سي داسې ترتیب سره وي ته وشه چې ټاپ باندې سرپخت بیا ډو ګردا بیا چې د شرزی ته تھوڑا جوړیږي مرغان جبو ته چنارک ټولې نه لو دکېدا نو ترې ټولې کو تاسو مين دې کړې
په کورما ضلع کې د نوي تاڼو تر پرانستلو مخکې د امنیت ټینګولو لپاره سلو تاڼې موجود وې چې پکې دوه کوزه کورما یوه بره کورما او یوه بله په منځني کورما کې دي. د زیارت پر ورځ د منځني کورمې درې تاڼو سره د بره کورمې په روزه کې هم د نوي تاڼې افتتاح شوې چې ورسره د پولیسو تاڼو شمېر اتو ته رسیدلې. د علي شرزو اوسیدونکي زید شاه ورغزی د نوي تاڼو په جوړېدلو د خوشاله اظهار کوي او وایي چې په سیمه کې مستقل امن او سلامتی برقرار ساتلو لپاره یادګام اخستل ډېر ضروري ول.
مخکې به خلک ساده سنټر ته راتلل رپورټ درس کولی ته اوس زمونږ په علاقو کې خپلې تڼې پرنيسته شوې. نو یو خدا چې جرم بل کم شي او بل چې څه وکیا وشي نو ټایم کې به رپورټ هم کیږي او رپورټ کولی ته به اسانتیا وي ځکه چې هر علاقې کې خپل تڼه پرنيسته شوه.
بلخوا ځایي خبریال ریحان اورگزی مشال لوډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي د پولیسو تاڼې جوړېدل یو ښه ګام دی خو که په هغو کې نااهله او غیر مسلکي تانان واخیستل شي نور نه د خدمت او امن قایمولو مقصد حاصلولو پر ځای هغه د پولیسو د بدنامۍ سبب ګرځېدلی شي.
اوس دا نوې تاڼې بیا حکومت جوړې شولې دي کې مغز زړه کسون حکومت دي هغه مغور کې بیا روغللو او ان پروفیشنل دي ایون داسې کسون هم ورکې شته دي څنګه لیک نه پڑھنه هم نه زده هغه ایف آی آر هم نه زده ایف آی آر به څنګه درج کړي. نو دی په دا خو دی حکومت یا دی پولیس خوولې بجای بدنامي کیږي.
د پاکستان پارلیمان او پوخانه صدر ممنون حسین په 2013 کال کې پر خیبر پختونخوا صوبا فاټا د ورګډولو آئینی مسوده منزور کړه چې تر هغه پس د قبایلو اصلاحاتي بهیر پیل شو. د نورو قبایلی زلو په شان کورما کې هم تر انزمام پس د پولیسو اصلاحات روان دي چې لمخې جديدي تانې پرانستلو ترڅنګ د قوي او تربیفته پولیس واک د جوړولو هدف حاصل اول دی. طارق قرقزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال ریډیو د مخام لښپګو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار لسالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
اردن کو سرزو جوب تا چرته چې د کوټه ډر اسماعیل خان سړک د تیر شپې راهیسې مظاهره چانو بند کړی دی او دی غوښتنه لري چې د زیارت په ورځ د وو کسانو په وجنا تورن کسان دی ونیول شي. د سړک د تړل کېدو له کبله په دغه سړک باندې په سلګونو ګاډي ولاړ دي او مسافر د ستونزو سره مخ شوي دي. په دې کې ښځې او ماشومان او ناروغان هم شامل دي. بلخوا چارواکي وایي چې دوی د مظاهره چانو سره خبرې پیل کړي دی او هڅه کوي چې زر تر زره د غلارا پرانزي. تفصیل ایوب ترین راکی.
و خبر پښتونخوا ته چیرمه د بلوچستان په شمالي برخه ژوب کې د برای شپې د تو بجو راهیسې مظاهره چانو د کوچ ژوب د رئیس مال خان پر لوی سړک دغه وو کسانو مړی ایشي او سړک د احتجاج په توګه بند کړی دی. څوک چې د مارچ په شپاړسم نیټه د ژوب په مرغه کبزی سیمه کې په غورلم کې د نڅرګندو کسانو لخوا د ډزو په نتیجه کې وزل شوی وو او وروسته نڅرګند وسلوال کسان د پیش د ځای څخه په تیښته کې بریالي شوی وو. د دې مظاهره چانو د احتجاج له امله د سړک و دواړو غاړو ته په کتارو کې په سلګونو بسان موټران او لاریانې درېدلې دي او په نتیجه کې مسافران بیا په خاصه توګه ښځې او ماشومان د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې ترڅ کې زیاتره اغېزمنو خلکو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د مظاهره چانو غوښتنې دې ومني او سړک دې سمدلاسه خلاص کړي. په دې ترڅ کې نور حال د ژوب ډېر اسماعیل خان پر سړک بند د بلوچستان د استادانو د اتحادیې پخواني مشر شادي خان جوګزي څه داسې راته راکړي.
په سمدلاسه ټرکان د لاسې بازار بند تاسو نه اورلومه کراسته نه سردارسته نه پاشا پارٹی رونا دا کی پیسہ پارٹی دا غلما رونا دا کڑے وے پیسہ رونا یو پیسہ دا وس وس دا اس کا پاجو ہے کون کس کس کرے
بل خوا دا سڑک دا بندش لا عمل دا کوٹ پشن او کلاس اف لا ڈپٹی کمشنرانو پر خل گوجھ کڑے دی چ دوی دی طرح ہا وقت پر یاد سڑک سفر نہ کوی چ ترسو پر جوب کی لارا پ بش پڑا تو گن وی خلاص سے په دې اړه مو د ډیپټی کمشنر جوب سره په وار وار د تماس نیولو هڅې وکړې خو بریالی نسوم. البته د جوب تحصیلدار سویل خان او مشالې ته وویل چې انتظامی چارواکي به نن د مظاهره چانو سره خبرې پیل کړي چې موخه ژر تر ژره لاره خلاصول دي.
فایر مطالبه نه ده او دوی دا وایي چې کوم ذمہوار خلک دي څوک ذمہواران یې هغه د ونیول کاږي.
دا د ونیول ده چې د مارچ په 14 نیټه د جوب ضلع په مرغه کبزی کې د غورلم په سیمه کې د نڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو له امله و کسان وژل شوي وو. په کوم کې چې د چارواکو په وینا یو فراری کس احمد خان کبزی هم شامل دی. وروسته د احمد خان په ګډون د وو کسانو مړي د ژوب ځای روغتون ته راوړل شوي وو چیرې چې د پوسټ مارټم وروسته مړي و خپلو خپلوانو ته سپارلي وو. په وژل شوو کې د احمد کبزی په ګډون دوه د هغه وروڼه دوه زامن او دوه ساتونکي شامل دي. پر پیښه یو علاقایي تنظیم پاکستان پیس موومنټ لوري د نو کسانو نمونه وزلې چارواکو ته ورکول سوي دي او غوښتنه یې کړې ده چې دوی دې نه هیوازي سم د لاس ونیول سي بلکې د دوی په ضد اف آی آر یا مقدمه درسي. د دې ترڅنګ خبرداري ورکړې دي چې تر څو دغه کسان نه ونیول سوي تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي او مړي به هم وخاورته نه سپاري. دا یې ونیول چې د پیښې وروسته د مشالې سره په خبرو کې د ژوب تحصیلدار زیاته کړې وه چې احمد کبزی یو بدیداره کس دغه نه هیوازې د کبزی د سردارانو سره بدی وه بلکې حکومت ته هم په ځیر مقدمو کې مطلب او فراری وو. خدای احمد کبزی د کورنۍ له لوري تر دمګړی پورې په دې اړه څه نه دی ویل شوي.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور وہ لگاوا
اومی لگاو لو جی
گورگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں
د کراچۍ د پولیسو پخوانی ایس ایس پی راو انور خپل نوم د ای سی ایل د پیرس نه د وسترو لپاره سپریم کورٹ ته درخواست کړی دی. سپریم کورٹ بیا راو انور ته ویلي دي چې په دغه اړه وفاقي حکومت سره تماس ونیسي ځکه چې په ای سی ایل کې د نومونو شاملول او وستل د وفاقي حکومت کار دی. راو انور نوم د کال 2013 کې هغه وخت په سیل کې چول شو چې کلا هغه د نقیب الله مسجد د وجنې ورستو پټ شوی وو. قانون پوهان وایي چې د روانور پر ضد په نیب کې هم یو ریفرنس روان دی او هغه د پاکستان نه بهر د کروڑونو روپو جایدادونه جوړ کړي دي. تفصیل نیاز علی خان راکړي.
دا اسلام آباد په سپریم کورٹ کې د روانوار وکیل خواجه حارث د مارچ په 14 د خبریالانو سره په خبرو کې ویل، د مارچ په 14 د جسټس اعجاز الحسن په مشرۍ کې د سپریم کورٹ دوه کسیزه بنچ د روانوار نوم له ای سی ایل څخه د ویستلو د خواست اوریدنه وکړه او عدالت ویلي دی چې په ای سی ایل کې د نوم شاملول یا ویستل د وفاقي حکومت دنده ده، باید روانوار دی وفاقي حکومت ته رجوع کړي. د مارچ په 14 بیا د خواجه حارث ایڈوکیٹ مرستیال وکیل نوید الله ایڈوکیٹ مشال لیڈیو تو ویلی،
جی ہم لوگ گئے تھے سپریم کورٹ، تو
دی وای چ ہو منگ سپریم کورٹ ته زکه تللی وو چې وس روانوار بری شوې دی، نو وس د هغه نوم په ای سی ایل کې د ساتلو کوم جواز نشتا، زکه چې په کومه مقدمه کې روانوار بنی تورو هغه ختم شوې ده. خو سپریم کورٹ ویلی دی چې وفاقي حکومت باید په دې اړه پریکړه وکړي، نو وس په منگ وفاقي حکومت ته خواس کوو،
تو اب هم فیڈرل حکومت کے پاس جائیں گے.
روانوار د وکیل په وینا چې دا اوریدنې په وخت ایڈیشنل اٹارنی جنرل ویلی دی چې پر روانه اونۍ کې د وفاقي کابینه غونډه ده، روانوار باید هلتا خواص کولې شي. دراونوار نوم کال 2013 کې هغه وخت په ای سی ایل کې اچولې شوې وو چې راونوار د نقیب الله مسجد د وجنې وروستو پټ شوې وو. راونوار چې د نقیب الله مسجد په وجنې کې تورنو، روان کال په 13 جنوري د کراچۍ تر هرګری ضد یو عدالت راونوار او د هغه سره نور شامل کسان د نقیب الله مسجد د وجنې په مقدمه کې بری کړي وو. د نقیب الله مسجد کورنۍ د راونوار د بری کېدو فیصله په سن های کورټ کې چیلنج کړی ده. د نقیب الله مسجد د کورنو وکیل جبران ناصر بیا د مارچ په 14 مشال لیډیو ته ویلي، راونبار په 2013 کال کې په ای سی ایل کې اچولې شوې وو چې کله هغه په دې قضیه کې مفرور وو.
راونبار یہ موقف اختیار کر سکتا ہے کہ جی میرے پہ کوئی کرمنل کیس نہیں ہے تو میرا نام ای سی ایل میں نہیں ہونا چاہیے چونکہ میں کسی
دی وای چې راونبار دا موقف خپل ولې شي چې داغه خلاف اوس کوم کرمنل کیس نشتا، نو داغه نوم په ای سی ایل کې نه دی پکار او زه کوم عدالت ته هم مطلوب نه یم. خو مرکزی حکومت لدا خبره په غور کې ساتل پکار دی چې راونبار خلاف نیب یو ریفرنس هم چلیږي چې هغه د پاکستان نه بهر په کروڑونو روپو جائیداد جوړ کړي دي او روانوار با په یو کال کې سو زله دوبۍ ته تلو راتلو او په تنخواه کې دغه کار نشو کېدلی، نو په دغه کیس کې هم هغه مطلوب دي، ځکه حکومت ته پکار دي چې روانوار نوم دې د ای سی ایل څخه ونه باسي، ځکه که هغه یو زل د ملک نه لاړو نو هغه بیا را نشي. قانون پوها وکیل صلاح الدین ګنڈاپور بیا وایي چې تر سو پورې د ای سی ایل خبره ده، ظاہر ادا چپدی کیس کی بری شوے خود حق د فیصلے خلاف اپیل ہم شوے دے، نو دا کی دے نشی چ دا حق نم د ای سی ایل سخا او استلیشی
تر سو پورے د ای سی ایل مسئلہ دا اغا خو ظاہر دا چ کیس ختم شو دے بری شو دو پا عدالت چکم عدالتی کاروائی کڑے دا او آرڈر سکڑی دی دو اغا آرڈر سکم دے اب ختم شو، لیکن چونکہ پم دا اغا ججمنٹ خلاف اپیل شوے دے اپیل نہ بعد سکم دے کر اغا دا سے آرڈر رو چپکم کی دا زم دو غیر گردا چکب دے کر سدا سے وجوہات جڑی گی پتخ کے چکب دے کر دا دوبرے آسانی سے رہا اگا آرڈر واپس نشی اخستا ہے اس مانوں دے ای سی ایل نو باسل اشی، لیکن چونکہ اپیل پینڈنگ دے نو دا کے دے وش
راونوار باہر ہے و دونو تا دتلو لپارا ہسی پدا سی حال کی پیل کڑی دی چھ د نقیب اللہ مسجد پ قضیہ کی ہغا عدالت بری کڑے دے. ہو قانون پوہان او د بشری حقوق نو فعالان وئی چھ راونوار امریکی او برطانیہ تا نشیت للی، ولی چھ امریکی د دسمبر لسما کال 2019 کی پراونوار د غیر قانونی وجنو د بشری حقونو د سرغړونو په سری پری بندیزونه لګولی، او بیا کال 2016 د دسمبر په لسما برتانیه هم راونوار د بشری حقونو د سرغړونو تورونه لګولی او بندیزونه لګولی وو. د بندیزونو سره راونوار نشی کولی چې امریکای یا برتانیه ته سفر وکړي، او که په امریکا یا برتانیه کې اساسي یا شتمنۍ لري نو هغه به منجمد کړي شي. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسجد د 2013 کال د جنوري په 14 پولیسو د دریو نورو کسانو سره په ډزو په کراچۍ کې وجلې وو. راونوار چې هغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشرو دا وای کړی و چې د نقیب الله مسعود تعلق د ترهګري ډلې سره دی. خو د نقیب الله مسعود کورنۍ او بیا د سن پولیسو خپلې یو تحقیقاتي ډلې د راونوار دغه مقابله جالي بللې وه. رستو له هغې د نقیب الله مسعود د وجنې مقدمه د راونوار او د نورو 15 کسانو پر ضد د خار په سچل پولیسو تانه کې درش شوی وا. نیاز علی، مشال لیڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا.
اردن کو دا روان خبرون نمایتا را رسیدلیو. دا دی وقت مهم خبرون هم دغه دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وای عدالت تزک ناظریگی چې ژوند ته خطر دی. خوشنن کی وای چې نوموړی باید د خپل پلویانو لکارولو ډډه وکړي او د عدالت امر ومني. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې پروژه کې بېوزله خلکو ته ویډیا وړو ورکوي. وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په 14 یوې غونډې ته وویل چې پروګرام کې د سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان حکومتونو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي دعوه کوي چې دغه ضلع په ځانګړه کې په ډرون بریدونو کې 15 مشکوک وسلوال او دوه ماشومان وژل شوي دي. دوی پرون مشال لیډو ته وویل چې سیمه لیدلې او هلته د مارچ په 15 درې ډرون بریدونه شوي دي. د اسلام آباد ضلع عدالت پرون د توشخانی په قضیه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړی دی او د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي دي چې دیني عالمان دریز لري چې د نرخزیانو د حقونو او خوندیتوب په قانون کې په خپل خوخه د جنسي پیژندګلوۍ ټاکلو نقطه غیر شرعي ده. او اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې تاندې هیلې د خپرونه فرخنده اسد وړاندې
د پښتنو خزل لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه. دا تان دی هلی پروگرام دی او زه فرخنده اسد پکې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو د دې اونۍ په پروگرام کې د پښتنو خزو شاعرانو سره د هغوی پر ژوند او هلو زلو خبرې کوو. را سره اوسئ. اوریدونکو پښتني خزینه شاعرانې او لیکوالانې ډېرې کمې مشاعرو او ادبي پروګرامونو کې ګډون کوي. د دې اونۍ په پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې پښتني شاعرانې څنګه خپلې ادبي هلې ځلې پر مخ وړي. د مردان ضلع ساجده تنها وای دا زیاتره وخت مشاعرو ته نزي خو د شاعرۍ سره یې شوق دی او غواړي چې خپل دغه شوق ژوندی وساتي.
شاعری شروعات هم داسې کړو چې زما لی هم شاعر وه، دوه ترور وړیانې مې درې واړه مې شاعران یم. زما تره زوی دی هغه هم شاعر دی، زما ورور هم شاعر دی او زه خو ډېره وړو ما ډېره وړو ما چې بس ما هم دونات دا بندې کړو. بیا واده نه پس مې دا غزلې مزلې شروع کړې. واده نه مخکې مې صرف نعتونه لیکل، حمدونه مې لیکل او داسې چې څو واقعات په هغې به مې لیکل کول.
واده نه پس ته مو چې شاعری خپل نور هم شروع کړه کنه، نو ستاسو چې کوم د ژوند ملګری و دی نو هغې تاسو سره مدد مرسته کوله؟
نو مونږ چې واده شو نو چې بیا جدا شو دی به رانه بارو که نه پولیس انسپکتر و او زه به کور وم، ما سره به جنه کوڅه به تللې او کور به ومنو چې کله به تنهایی کې شوم نو بیا به مې څه ولیکل. او تاسو پته ده په هغه وخت کښې خو د بنده خفګانونه او ټینشنونه هم ډېر زیات وي او بنده ده خپل کور هم شاعران شي. ماخاون چې شاعري راځي نو ما په خپل ګاډي کښې بوځي، په خپله ډرایوینګ کښې ښه په خوشحالۍ مې بوځي، کتابونه یې راله چاپ کړل. نو که دا هم رد سره سره نه وي بیا خو ماشوم نه شو کولی، پلار ته خو مې نه شو کولی، هلته خو مې پټه ساتلې
وه.
پلار مې ته خبر وو، پلار چې یو ناست به مې ورته ووایي نو بیا به یوې بچې واله پیسې شا به ما ته بل ووایه بل را ته ولي که
داسې هم شوي دي که نه. او داسې هم شوي دي که نه چې ډېرې جنکۍ یا ښځو چې به پخوا شاعري کوله نو هغه به یا خو لیکله نه یا به پټه ساتله. دا 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 داسې ده که نه؟ نو ستاسو په نظر کې
شاعري داسې وه چې هغه هم دونات نو هغه نو خو زه به شرمېږم، ما به د دې وجه نه ما به وایي چې لکه زه وایم نو زه شرمېږم
که نه. ښځو یا جینکو ته لکه کاغوی کې دا خو یو خدادات صلاحیت دی که نه، فطري دغه دی. جینکو ته یا ښځو ته به څه وایي کوم چې د شاعرۍ سره شوق لري یا غواړي که نه چې هغه خپله شاعري ولیکي چاپې کړي؟
جینکو ته زه دا وایم چې لکه زما د شاعرۍ استاد نشته، نما چې څه کړی دي خپل نه کړی دي نو که چېرې دا دي نه کوم ټول کوشش وکړي کنه او لیکل کوي او پری دی نه نو نثر هم لیکلی شي او نظم هم لیکلی شي او بنده خبره ده چې شاعري د اخلاقو نه پریوتې نه کوي کلی په شرح کې پابند شاعري کورو غزلي کو هغه لکه اره یو دغه چې کنه په چې لکه هغه د اخلاقو نه پریوتې نه نو بیا ورته څوک وینم نه او چې نو د پاکه شاعري کوي نو شاعران خو د الله پاک شاګردان دي څو څه بدکار نه دي
بالکل
تیره پښتنو ته دا مسله چې وي دا ولې شاعر شوه دا ولې شاعر شوه دا دا خبرې کوي
بالکل او دا او سو کتابونه مو چاپ شوي دي
کتابونه خو لمادري چاپ شوي دي او سلورم را سره تیار دي مقبول کلام دے او دا دریم چې دینه د وفا په لار ندی کې زیات په کورونا لیکل شوی دی او دا چې حادثات شي د اخبارو علاماتو وی چې شاو په دې باندې ځل من نکلو کړو دا بیا کوم اخبار کې مړای شي او ما تر دې هم شي دا دریم لیکلې او نه تر مې دې راځي اخبار په تاسو وحدت جوړه نو غوښتم چې تاسو به سایل شمه
خا 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 ډېر خپل کلا وحدت او پښتون دواړه زما نظر نه تیریږي او کس صدرت یادې د خپل شاعرۍ
دا غزل نه وي کدا به درته وین
خا بالکل ارشاد
چې دې جام د مې اورا کړو رغبتی شم چې دې جام د مې اورا کړو رغبتی شم تا په سترګو کې جامو نو ساتي شم او په هواش کې زلزلہ راغله راکېږم مستری په ست نظر نو غزې دي شم او خو نه مره زرو متره لږه نه کړی مینا اور دی پدی اور ستی پتی شم او دا ستادی را لگی تا دا خیالونو دا ما فکر خوشم کور دی علمانی شم کور او کلی دی پا ما باند خبر کو ای زرگی پتا داشی پا متی شم نا زندگی می سفروت کی سیره شوا او دا زرنگ را گزار شم و دفتو شم مساجده پا تنگان خسی و در سیزی شم وای زو خوبم پا تیب بندی شم
دیخا دیر روانی دا پکی دا تان دی هلی پروگرام دی او تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د پخوا په نسبت اوس د پښتو شاعرۍ کتابونه زیات چاپیږي او انلاین هم خرڅيږي خو د پښتو پیژندل شوی شاعره حسینه ګل مشال ریډیو توای د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو کتابونه لا هم ډیر کم اخیستل کیږي نو موري وای اکثره شاعران او لیکوالان خپل کتابونه یو بل ته ډالۍ کړي
د پښتو کتابونه خو دا سی به مور به پلار دی یتیمان یسیران دی چې ادیبان شاعران جزانان دونه مهنت کی اول نکل دو نډیر ته مهنت کار وی او بیا د اغه د پاره چاپ کول یو ډیر لوی ستونزه ده چې هغه خور نشي کولای چې په خپل پیسو یا په خپل لګښت باندې دو نه وستو فکم نه لري او بیا ادارې تاسو ته پته ده چې دو نډیر زیات مضبوطی نه دي نو دا ده چې د پښتو کتاب په نن وخت کې چاپ کول دا یو ډیر زیاته ګران خبره ده خو د دین زیاته مهمه خبره ده چې دغه کتاب بس بیا د خدای سره ته پروتي نه ده دی لستون کی وی نه ده دی لکه په پیسو باندې اغستون کې خوځوین چې دنش برابر دی اړشته دی نه
او حسینه ګل بیا د پښتنو خوځو شاعرانو کتابونو ته کوم غرا شنو د دې صورتحال د مارکیټ ته راځي سمره خرسيږي سم معلومات لري تاسو
نو همدغه سی کتابونه زما خپل تجربه دار چې زه هر کال تقریبا زما یو کتاب مارکیټ ته راځي خو د دې خاطر زه مارکیټ ته نو باسم چې را داز کینم ځکه چې ډوري خوري چې د بهر دنیا ډوري خوري د پاغي باندې لګي نو ولې زه زما سره د کور کې پراتی زه داغي صفائی کولې شم وخت په وخت زه داغي نګردونه لري کولې شم همدغه سی چې څوک خوښ ترګن کی زه غي خپل کتاب توفه کما خو ډیره زیاته خفګار نه ته بیا دی وخت راشي چې یو ډیر ادیب شاعر سکالر چې د ټول ستونزو نه خبر وي چې کتاب څنګه لیکلی شي او څنګه چاپ کولی شي. هغه ته زه ډېر په مینه باندې تحفه کوم، خو هغه ته بیا خدای دا وس نه ورکړی چې دغه کتاب هغه اوس کړي او هغه کلاو کړي، هغه یې پرانیزي او هغه یې وګوري او بیا تا ته خپلې ورایې په دې شکل کې رورسوي چې یاره کتاب چې خو دې ښه لیک کړی او یا بد دې کړی که نه، مطلب سرایې وړه غوندې. نو دا ټولې خبرې داسې دي چې دا زمونږ غمیز دي، زمونږ علمي دي، مونږ د دې سره ژوند کوو، خو پسند د دې خپل کار خپل مبارزه به جاری ساتو ان شاء الله. د ادب سره او د ژبې سره چې کوم لوز ادیب شاعر کړی دی نو هغه به ان شاء الله سر ته رسي. نو څو پورې چې تا دغه خبره وکړه شدید دا خبرې لږ زیاتې شوې په دغه حوالې، خو دا بس هسې درنه په زړه باندې یو غبار جمع نو ما تا سره شیر کړو. نو دا ډېره زیاته ښه خبره ده که په دومره شمېر کې کتابونه خرڅ شوي وي، هغه د هغې لوستونکي به یقینا چې بیا په دغه کسانو کې وي هغه به یې ګوري، خامخا به یې ګوري، او بیا به لکه دا یو ډېره مثبته خبره ده د پښتو دپاره، د پښتو ژبې دپاره، او بیا د پښتو کتاب دپاره. نو زما په خیال چې دغه سلسله جاري ساتل پکار ده.
اوریدونکو مونږ په تاندهلی پروگرام کې د پښتنو خزینه او شاعرانو پر ادبی هلو زلو خبرې کو، او کله چې د شعر او شاعرۍ خبرې وي او موسیقي پکې نه وي نو هغه پروگرام او هغه محفل نیمګړی وي. نو ورزو یوې سندرې ته.
زدی د تور سر ګډی رو شرمې دما
تا خو بسوالو ما نه کړي ما بپ تور سر ګوي خې ولا سنا
داګه سوال بس سمزوا کتاب تور سر ګوي خې ولا سنا
پروگرام دی اوریدونکو د پېښور زیبا پریدی چې یو سیاستوال او شاعر د وای پښتني شاعرانی او لیکوالان ډېرې کمې په ادبی پروګرامونو کې ګډون کوي. ما له هغې سره په دې اړه خبرې کړې، راځي چې وای برو.
قابل بادرانی دی، خاص کر کے پختون قوم چی دی خدا کی غٹا وجہ دادا چی مونگ سر دا کور نہ سپورٹ نہیں آگے پہنچا تو تک اسے پروگرام کی مونگ ڈیر کمی رضی ڈیر کم تعداد سر بھی بولے چی آگا مونگ سر سڑو سپورٹ نہیں مونگ کو پہلے سے کم دے جو اوکھیاں دے دے کر خیال تنظیم خیبر پختونخوا پنو بنے خزو یو تنظیم رہ جو کھڑے نے سیدھے داغے میں شخصی کا طرح ما سر کلسن جیب صدر دا کلسن جیب بی بی مونگا خدا کا پہلے علی دل یاد زور روڑو پخزو زنانو بانی پسر سړو باندې خو حالانکه که خټه خبره دا ده چې یو خو زمونږ په ملک کې په قوم کې چې کم دی د تعلیم ډېره زیاته کمی ده او بیا زنانه چې سره دي مونږ سره نش مطابق دا دي چې د هغه دین سره اول خو تعلیم نشته دی که بیا تعلیم دی بیا د کور نه پابندیان وي دي کور نه اجازت نه وي د سړو سپورټ سره نه وي په دغه وجه په دغه شان بنډارونو کې مونږ سره د ښځو بې حد کمی دی د نش مطابق وي لکه مطلب زه به تاسو ته ووایم چې تیره لس اته ورځې وړاندې چې کوم دی په پیسي هوټل کې د فاته د طرف نه یو پروګرام را جوړ شوی و ادبي پروګرام مو کنه مقابله وه نو هغې کښې د ټول فاته د طرف نه اونلي ون صرف یوازې زه وم او هغې کښې چې ما په شا وکتل نو تقریبا چې یاره سو دو سوه کسان وو او هغې کښې په شمار شمېره دي مونږ په ادیبانو کښې یا په شاعرانو کښې یوازې صرف زه وم او ما سره یو څلور پنځه شپږ کسان دي وې هغه هم داسې وې چې بس ډېرې څوک پټې راغلي وې څوک څنګه نو دا خواست زه سړی ته کومه سړي خو ټولو هر یو بنډارونو کښې کښېني خو په کار ده چې کومو ښځو کښې دا ټیلنټ شته یا دغه د وایرس چې کوم دي په کښې مونږ وې د ادب یا د سیاست نو په کار ده چې سړي د هغوی سره په اتفاق شي
او یو تپوس مې دا کو تاسو دا ذکر وکړو کنه چې څو ورځې وړاندې دغلته یو ادبي پروګرام و نو آیا د ښځې شاعرانې یا لیکوالانې یا داسې نور چې د دې سره ذوق لري شوق لري د ادب سره دا شته نه که نه راځي نه څه مسله ده
نه دي شته دی چې یو ځای کښې پروګرام دی سړی غواړي چې زه په کښې هر څوک هم سړي ګډېږي مطلب د ګډېدو شو چې لکه خوند خوشحالیانې مزې کوي که نه نو ولې ښځې زړه نه لري چې زه دې داسې محفلونه جوینټ کړم یا دې اټینډ کړم یا دې زه را شم زه دې په کښې کښېنم او ولې یې نه غواړي هغې غواړي سیاستواله ښځې هم شته دی په ادب کښې مونږ سره ډېرې شاعرانې شته دی ادم ذوقه شاعرانې هم شته شاعرانې اورېدونکي هم شته دی لیکونکي هم شته دی هغه غټه وجه دا ده چې د سړو سپورټ به سره نه شته پښتانه چې زمونږ کوم دي پښتون قوم چې دی هغه په دې وجه پاتې راغلی دی چې هغه ښځې ته دا اجازت نه ورکوي چې ته بهر سړو سره کښېنه یا بډرونو کښې د دې په وجه خو مونږ ځان له تنظیم جوړ کړی دی
او داسې زیبا بیبي تاسو وینئ چې لکه اوس تا کوم پښتنې پېغلې دي که نه ینګ جنریشن ته به مونږ وګورو په دوی کې د پښتو باره کښې لیک لوست په جینکو کښې څومره دی
هغې اوس ماشته نور کله په شان د مخکې په شان چې کوم دی نن ډېر دی پکښې ډېر د لیک لوست چې کوم دی کومې زمونږ پښتنې خویندې بچی چې دي لوڼه چې دي زنانه چې کومې دي هغه نن سبا ډېر په شوق سره لکه یو طرف ته تعلیم حاصله خو بل طرف ته ادب ته یې ډېره توجه ورکړې ده ډېر ښکلی لیک لوست پکښې کوي دغه دې زمونږ نوی نسل جینکۍ چې کوي د هغه ټول په بیس چې کوم دی پښتو کښې روان دی کوي که نه هم دې دپاره چې مونږ غواړو چې زمونږ پښتو ژبه چې مخکې شي که نه لکه څنګه چې نورې ژبې مخ په ترکۍ دي نو مونږ غواړو چې مونږ خپله ژبه وړاندې کړو د پښتو ژبه هر چا ته لکه مونږ ته ټولې ژبې محترمې دي خو پښتو خو زمونږ خپله مورنۍ ژبه ده نو دې په وجه بالکل نن چې په نن وخت باندې چې کوم د پخوانه دېخوا چې کوم دی نن دور کښې چې کوم دی د جینکو ډېر زیات شوق دی د پښتو ادب سره د لیک لوست سره
تاسو تاندې هلي پروګرام ته غوږی چې مونږ پکې د پښتنو خزینه او شاعرانو او لیکوالانو سره د هغوی پر ادبي او کلتوري هلو ځلو خبرې کوو
تاندې هلي
تعلیم دپاره نهشته د جینکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کښې ژوند یې تېر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې څومره چې سماجي ژوند د دې وخت کښې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ
پندرا سال زما د وادون شو اته کاله هم دغه شان پهله غوړېدو ته غوړېدو تېر
غوره دې سره خپله د نکاح کاپي نه وي نکاح نامې دې وي دا زمونږ هسبنډ سره پرته ده
انټرنېشنل ما چې کار کوي هغه خو زه خپل پینټینګ کښې داسې
دا پروګرام د پښتنو ښځو لپاره جوړ شوی
په دې خپرونه کې د ښځو ورځني ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د ښځو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاندې هیلي کې له فرخنده اسد سره واورئ
اوریدونکو د پیښور کلثوم زیب چې یوه شاعره او لیکواله ده وایي دا خبره سمه ده چې پښتنې ښځینه شاعرانې او لیکوالانې کمې په ادبي پروګرامونو کې ګډون کوي خو زیاتوي چې ورو ورو اوس په دې اړه پوهه زیاتېږي او ښځې هم په ادبي میلو او پروګرامونو کې ګډون کوي
شرکت خو
دا پر د درې ورځو میله چې کوم د اسلام آباد والوانو کې د اغې په بنیاد ته تاسو خبره وکړه، نو دا اغې خو طریقه کار داسې دی چې د هر یو کال لکه دغه میله کې د 2022 په دوران کې چې کوم ادب راغلی و مخې ته، هغه د سړو ومو هغه د ښځو ومو، نو د هغې کتابونه منتخب شوي وو د هغه مختلف سیشنز دپاره، لکه 14 سیشنز شوي وو هغې کې، که نه او هغه 14 کې په مختلف کیټیګریز کې هغه ونو زما دا چې ونو زما دا نسائي ادب والی سره د پښتنو ښځو افسانه نګارو د پښتو ترجمه چې ما اردو کې اکیډمي ادبیات له کړې ده، نو د هغې کتاب دی کې مخکتنه مو په هغې سیشن مو بیا داسې پکې د صحافت جدا وو، د میوزیک جدا وو، په هغې کې ماشومان ادب جدا وو، مختلف لکه عنواناتو او هغې کې مختلف شپږ شپږ اته اته خلک چې ونو دا ناستو وو هغې دغه کول، داسې هر کال دغه د هغې ادبي، نو دا ځل زه د پښتونخوا نه زه تللې وم بطور یو پښتنه ښځه، نورې پښتنې ښځې هغې کې نه وې، د هندکو دپاره زمونږ یوه ګلارباب هغه تللې وه د ماشومانو د ادب دپاره، یو بل هغې کتاب لیکلی د هغې دوه سیشنز وو.
تاسو د اسلام آباد د ادبی میله ذکر وکړه، کنه دا شان په پیښور پوهنتون کې هم په دې ورستیو کې یو ادبی میله جوړه شوې و، تاسو هم ورته ورغلی وای که په دغه اړه راته لږ معلومات شریک کړئ.
پیښور والا فیسټیوال چې کوم دی، نو په دې کې خو تقریبا ټول پښتانه دي، او د جینکو ځوانانو جینکو په انګلیش کې، په هندکو کې، په اردو کې، په پښتو کې مختلف.
صحیح. او تاسو اوس وینئ چې لکه سبا هم تاسو یو پروګرام ته روان یا دی نه مخکې فبروري شروع کې هم په پیښور کې داسې یو ادبي میله و، تاسو وینئ چې د ښځو ګډون چې دی اوس په خوان په نسبت اوس داسې پروګرامونو کې زیاتیږي؟
او دا خدا ځکه چې ګوري لکه څومره وخت مخکې زینو دوره جنګي مخکې تر روانې دي، که نه نو زموږ خو لکه اوس که د زیتون بانو بی بی سلمہ شاهین بی بی سینہ بول دي دغه خبره وکړي، نو هغې خو سینہ خو اوس هم لګیا ده، خو دا نورې یو بی بی خو حق رسېدلې ده، بله چې دا نو د هغې دوره د زړه زور نه چې خبر وځي، خو اوس دا نوي گروپ چې کوم مخې ته را روان دي، نو په هغې کې یونیورسټو کې کالجونو کې چې کومې جنګۍ دي هغې لګیا دي کار کوي، او دا لکه ډېره د خوشحالۍ خبره ده. زه خو خوشحالېږم ورته چې په چرته زه جنګۍ په داسې دغه کې ووینم، اوس خو جدید دور دی نو ډېر په مختلفو ژبو باندې د هغې وګورم دی، خو چې د پښتو ژبې لحاظ سره مونږ ګورو نو بیا دغه ځای کې مونږ بدقسمتي ده چې جنګۍ بیا د پښتو طرف ته لګي کوي.
اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې مونږ پکې د پښتنو خزینه او شاعرانو او لیکوالانو سره د هغوی پر ادبي هلو ځلو خبرې کولې. اوس زه فرخنده اسد له تاسو اجازه غواړم. ته خدای په امان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
چنار